درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو ماته ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عظمت الله عمرزي وکړې. د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی 8.5 او رحمت شابیا 2.5 منډې وکړې. په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول، د 4 وکټونه په خپل نوم کړل. د دې لوبي نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه. بلخی هم داراز ویلی چې په دې کتنه کې په انقره کې وشوه. دواړه خواوی د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همغږی دلیدي. امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استادو، محصلانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل. ترکیه سره لري چې له طالبانو سره تعامل لري، د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان تر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ تیره ورځ په یو اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي، د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزراء د مقام لخوا شوې ده. د زیاته کړي چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 1.5 خوراکي او 1.5 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجي شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکې اسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 2.5 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام رسمي ترلاسه کړی او دا کار یوازې د بسپنور کوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و. او په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلی ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې د نن د ځبکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرایل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبرې کوو او د غرض په وبر چې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محالې لیدلې دي. د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو او د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایس چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکاتو چې سریلانکا قسم په پیل کې شلو به ونه کړی لیکن وروسته ډیر قوي څرګند شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو ورخیزه توګه ماته ورکړه. واغې ماته نو وروسته د دوی نیټ رن ریټم ډیر ښه و او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزي هم وهلې وي چې افغانستان ته لګ تر لګ تر 200 واټیو پوری هدف ورکی. خو دوی به هر ځل خ پارتنرشپ کاوه په لوبه کې بیرته به پارتنرشپ دوی نشو ساتل او امداسي لوبغاړي پسې سوزیدل. دلته په کار د چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی د لوبډل مشري ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غمر عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنه ته حالات ته لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوه مهمه وکټي امغل ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالۍ کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیر لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستیو اورونو کې خطو پاچونه وکړي چې د مغه لامل نن د غوړه لوبغاړي جایزه هم مغه ته ورکل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخو د چې دوی کول شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بولینګ اٹیک په دنیا کې د غوړه بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 منډې په ډېری اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. کڅه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه ابراهيم او رحمت شاه اوس وزیدل. خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوږی وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دند په عالی ډول تر سره کړی و. نو ځکه توپهونکو ته ډیر پارام موقع و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړه شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي شي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدل دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سټپسي سوځي روحیه ټوله یو په بل سي بایلي. لیکن په دې لوبه کې دا سي ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم دا سي ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دو سوځي دو نور بیرته ملاتړ کوي او د لوبي ته دوام ورکوي.
همدغه سي د څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوبه چې کله لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې لوبي وړاندې او لوبي ورسته دغه خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوبه دوی غټل غختل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته مدو او هغه لوبه دوی وم غټله. هغه لوبي غټلو نو ورسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاری کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوه یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډیره اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پات ورسول چې د دوی دغه لوبډل پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکې وکړول شي. دوی وس داسې لوبډل ده چې کولای شي استرالیا ته، کولای شي دغه راز ساوث افریقا ته هم ماتې ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دې دوه ورسته لوبو کې ډیر عالی ښکارېده او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړه چې دوی په ورستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړې. باید یادونه وکړو چې دمګړې افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري او لا درې سیالۍ نور هم لري. که درې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر دی چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته که درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو حمله نیدرلند له هالند سره ده چې ډیر تمه کیږي چې افغانستان وګټي، دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سید د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېم نیټه ده په لکنو کې، هغه لوبغالی که تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي تیره ورځ تعقیب کړی وي، هغه وکټ د سپینرانو لپاره ډیره زیاته جوړه ده او ملاتړ ورکوي. نو زه هیله من یم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په هغه میچ کې حتمن کوي. او د پاکستان د استرالیا پر وړاندې چې کومه سیالي ده، هغه سیالي په وانکیډ سټیډیم کې په ممبئی کې تر سره کیږي. د ممبئی لوبغالی چې د بونډیانی لګي لنډ دي، الته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبډله لوبه کوي نو اول بیټنګ کوي، غټ هدف بټا کی، او که دویم لوبډله هم کله بیټنګ، نو د غټ هدف د پوره کولو ور کولو چانس پکې ډیر دی چې 300 پلس رنز پکې وشي. په کار د چې افغان لوبډله پغه لوبه کې کټاس غټینو اول بیټنګ وکي، 50% چانس زوینه د افغانستان دی لوبو ته پکولو سره. او د سویلي افریقا سره سیالي بیا په احمد نریندر مودی کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغاله هم ده، هغه ته د هغه لوبغاله داسې ده چې هغه بیټنګ بولینګ دواړه سپورټ لري. هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې په هغه ورځ لوبه کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په پراتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کورودان بختیار ساحل و چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او اته وشتو پونو وګټله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده، د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناد یا غیر قانوني کډوال بولي. د دغه هیواد د کورونو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالۍ او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي، په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې، څوک چې چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي،
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړی پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختی کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوګټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په لاند کې لعنت کړه رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
که څه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لامنیتی په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو لپاره یو شمېر شوونځي او ځانګړي شوونیز مرکزونه د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو او وستلو د اندیشټو له عمله تړل شوې دي. د دوغو شوونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار له ځینو شوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او شوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمند کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ آزادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا
کابو څلور ورځې کېږي چې ښوونځی مو تړلی دی. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته ننوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتړل.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکټو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د 4 اکتوبر پولیسو پاکستان
د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغله او شاوخوا 15 کسان ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید ترغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مسدود شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرام خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6م ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوی کډوال وای د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي ترڅو خپل کورنۍ او وسایل له کرشي راوړوي. دوی وای افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت لوري نا قانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيګ دی کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروښتلو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دوړو دروازو کې د خلکو ګڼګونه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل پنوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکو دی او تازه د تورخم لاري افغانستان ته راوختي وای د کورټو کې تر اوسه له دروازې غړدې او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لړ شي. هغه زدي رادیو ته ویل
دلته مون پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې مونږ دی خواته زنانه سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار نه ساتو. حالات یو کې چې مون سامان مخوا راي شي مون خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړې زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پچین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو بس مخ دغه د پرون استړیا ته مې وکړ دلته خدای ملک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دې اړه مهاڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې لاري افغانستان ته راستنی شوې دي. د غشن باختر اژانس پر خپل ایکسپانډ د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خبر کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کال تک کلینیک لرو چې کوم څو پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو او فامیل سره سل کمی ول در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت باندې د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروښتو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت لپاره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به داغوی پر استوګنځایونو چاپی وهل هم شامل وي. نوموړي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر ل 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګډو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوالو ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشته کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دیننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل په وزول چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلان کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه په لسګونو کسان چې هغه تر هغه بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو ویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې 13 په اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو ویل چې 12 په دې ډزو او چاودنو غږونه اوریدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوې په غزا او هم د لویدیځ غاړې په جنین خارګوټ کې له اسرایلی ځواکونو سره په نښتو کې ښکیل شوې دي. د رويټرز د راپور لمخې سم دستي د راپورونو په خپلواک توګه نه دي تایید شوې. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو او راپورونو وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قومندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک او بوله کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي خارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په اسلام آباد کې نن افغان شزینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیه د ژر بشپړی شي او خوندې ځایونو ته دی ولېشتول شي. مدافع وکیلانو وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانوریدي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوې دي. د مدافع وکیلانو داسې مهال د خپل قضیه د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پایتر سیشه جزئیات په ډیر راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوی وو، ویل چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو لګواک سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یې ګډونوالې خدیجه نوري ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانورې دی او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه دی یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلای. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلن سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
یک تعداد مورد لاتکوب اونا قرار گرفتن.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړل سمایا کریمی وای لدی عمل چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډوال شو او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری سره ثبت هم ده. خو نو موړ شکایت کوي چې تر دې دمه د برخلیک معلومولو په خاطر یادې ادارې هیڅ نه دی کړی.
متاسفانه ای دفتر خلاف تمام قوانین بین المللی لبد مرغدی دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړای او ټول په بد حالت کې ژوند کوي. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د استلو پریکړه کړې د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېګل شو موږ او اولادونه به مولا یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
انتظار ما فرزندانمان است.
په اسلام آباد کې وبله مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځ په اعتراض کې ګډون کړی وای خوختنه د خپلو کې سونو ژر بشپړول دي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
ما خواستمایی است که حداقل از طرف سازمان
از من گفتنه داده دا مدافع وکیلان چه دی کردوال و لالی کمشنری سر سبت هم دی حقوق هوادونه تا دیواربو پیجنی چه پناه گفتون که منی سوز من که سونه پروسس چی او یو خوندی زای تلار شو او لده بی برخلیک آلات سخه خلاص شو
نجات پیدا کنیم.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د نننی اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ترکیه حاضره ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او د اګامې د ډېرې ستاینې وړ بلل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشوه. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا پروان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم برای دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو.
افغانان راغلی دد کرکٹ نړتا تازه ګلان راغلی کرکٹ پیدا کولا کړه چې افغانان راغلی
azadiradio.com
پینځويش دقیقه
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 15 دقیقه پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلی دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 10,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداری ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یې یو څه انعطاف وښود. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,000,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې که دا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به یې ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او که نه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري که نه؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمانو ته خرغلاست وایم. لمړی حافظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنېدل کومې اقتصادي ستونزې رامنځته کولی شي؟
سلامونه اونی که هلی تاستا گران مولانا سب و همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی و نورین دا زکر چه پرتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده زمانگ تولید نخالص تقریبا 10% راتی چوی ده او منگا پیو برانی حالت قرار لرو دی بین دلی سیستم ده سویفت سخه بیبر خیو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې د مرستې باندې شي افغانستان په خونی شي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بیرته پسله 45 کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخته څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هندي برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړې دي هلته په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت په پاکستان کې لري، ډېر مالی ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا ایسمی small and medium sized enterprise چې په دا تیرو کې البته جوړ د نور نیولې دی او شناختی کارتونه یې اخیستي او خود یې او ستوي چې دا شناختی کارت دی قرم دی او مقصد دوستانه چلند نه کیږي افغانانو سره او متشبسینو سره او دا وړه بزنسونه په لساو زر دی داسې نه دی چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري دا شان لري
بله
او په خدماتو کې هم سره میشت دي رستورانونه لري دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان او کچری دوی ورته او پاکستان تر استانه شي دا کار نشي کولای راځي ځکه چې پاکستان خو په اساس 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی دوی چې دا دي کلیو خپل رستوران دا وسی یو په نفوس هیواد لپاره اوس په افغانستان کې خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوی دی او پرته له دې مالته خو د خاص خرستلونه مشته او نور کاروبار مشته نو چې دوی ستانه استانه کیږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمينه برابر کړي دا سیست بانکي سیستمونه هم شتون لري چې دوی ته پور ورکړي
بله
چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمي
مننه حافظ صاحب مولانا صاحب استاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي خغلی حافظي اقتصادي ارخونه بیان کړل تاسو پر نورو ارخونو لطفا رڼا واچوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تکل سیب تاسو حافظي سیب او استاسو لاري استاسو درنا اوریدونکي ټول تخپل نه کېلي او خېچاره مغواړم نه کېلي وړاندې کومه که څنګه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو کوم مسله ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته ستونزې را مخته شوې ده نو تر هر څه مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي ډیر زړه دی دا اعلانات وشو او اخترونه او وختونه ورته تعین شو ولې بیا یې د سپیسو په خستلو سره خبره لږه غلې کړه نو یو خدای مسله دا دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپل له یو اخنه د غربي وادونو او د اروپאי وادونو خې اړیکې نه لرل سفارتونه او نور مرستې بندیدل بل اخوانه په وطن کې هم اسیو ناورین دی اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي ولی تشلاسه وي تم دښمنه نو څور سره نشته پلاسکي او لبل اخوانه چې دومره تو ګڼ شمیر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي دا بډیر یو کټ اوستر ناورین زمونځ کې ځکه یو خوانه زمای را روان دي په سړه هوا د افغانستان هغه حالات چې تاسو او ریو ګوري او لبل اخوانه داس یو غلطه ده چې خلک کبیر په افغانستان ترازی نو تبن د دې پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی د دوی راتلل با ډیر په ستونزې ډیر غټ مشکلات رامنځته کی نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل ترتله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسالې مختلفي خو د افغانانو سره جفا ده او د افغانانو لپاره سترنه ورینه او ستونزه رامنځته کی هم په داخله د افغانستان کې ځکه د کور نه لري ځای نه لري د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغه ته اشاره وشوه د هغه لپاره هم دلته اوس شتون نشته ده چې امکانات یو دی هغه مختوي شي نو دا به وخت ستونزه بل شي د هم د حکومت لپاره ستونزه وي او هم د کم خلک چې بیرته راګرځول کی خپل وطن ته
ډیر مننه مولانا صاحب حافظ صاحب په خواتر دی د نورو هیوادونو تجربه څه وایي په همدومره لاند مهلت کې کډوالو ته د وټلو وایي ک څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي دغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي
او بینالمللي قوانین د تشتون لري مخصوصا پس د دوه نړیوال جګړه کې د کنونسیونونه لاسیک شوی دي او سم د ملل متحد او نور هیوادونو په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده دلته کچې یو څوک سرویس کاله په سرویس کار یو کورنۍ په هیواد کې پاتې شي او په امریکا کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی ستیزن کیږي کچې کوم جرم او جرایم نه وکړي او کار وکړي او تلته بچی د ډاکټر رسیدلی وي او په اروپا کې هم په مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او تکاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي چې سټیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد د فرانسې د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي او صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی د یو کورنۍ څخه راوتلی دی نو دغه څه چلن په دنیا کې نشته ساري نه لږ چې یو شاره 1 میلیون انسانان اړو وسی چې د یو هیواد څخه وبسي او دا خو ډیر مشکل دی دا تعامل ور نه دی دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دی نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې پریکړه وکړه خو الزامي ده کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دې پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړل او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و بل کوم مجوز خو شتون نه درلود ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي
تیره زیاته مننه ښاغلی مولانا په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره
تر کومه ځای چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله تموزیات یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او د ژوند په کې کړه او افغانان د سینې دي چې لچانه خیرات مخته وي بلکې په خپل مټ ولار خلک او هر یو غټ او وروکه ستر او وروکه بزنس لري کاروبار لري او خپل ژوند مخته وړي پاکستان ته ټکس ورکړي پاکستان کې د خپل پیسې ټول الته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغه مهاجرینو لړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې او هم په سیاسي بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده خو مسأله دا ده لکه څنګه چې حافظ صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو ان شاء الله ستونزه به پکې نه وي
مولانا صاحب وبخې د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړی په هیواد کې دننه
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته د دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همدار از په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې نو تبان کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي ولې په ډېر خوښیني سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې د خلک چلته وسیږي وي په مشکلاتو کې دی هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه وځي نو کدوې راځي ګومان نکوم
چې د دې خلکو لپاره به یو خ او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغه تر لاندې دلته راوګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشتوانی دلته چې دا کار تر سره کړي.
ډیره زیاته مننه. حافظ صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو ورسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل، د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړو حکومتونه، اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزاد بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چې نور د خلک راشي دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي، نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بینالمللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي، تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوازې په رسمیت نه پېژندلي. او دا ستونزمنه خبره ده، او دوی په بینالمللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په امریکا کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري، نو دوی محدود دي په داخلي منابع، او داخلي منابع د دغه قانون ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي، او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرح او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوال ځای پر ځای کول د کورونا غوړي د جامعیت ضرورت لري، د دولت ضرورت لري، د ډېر مهمه مسایل دي. دا سوالخیز خبرې دي، ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظ صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پا پاکستان کې، د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پا پاکستان کې شاوخوا 300 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پا پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي، 300 څخه دا واړه او متوسط تشبثات، لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په دا ترکانه یو کې، په نور مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري. هلته او داسې دقیقې احصایې نشته چې زه پانګه سونه دي، اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي، هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي. مثلا د مومن کارخانی دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي، هلته ځینې افغانان یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجز محل خان کنداري مثلا، عجل بابک صاحب دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوی خلک چې د شوروي د تا د یرغل څخه وروسته هلته ورغل دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي، دوی یعنی په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او ول دا چې دا پاکستان لپاره هم یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دکان چې بندیږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورته چې یو بل سره لري هغه له بینې ځي. بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 3 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسیدلي دي، بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل د خپل افغانان په ډیر ارزان به کار کول هغه لپاره د کارخانو کې کار کول ماهر ماهر خلک ول انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شپخانی لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا 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 کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
ډیر مننه مولانا صاحب ښاغلي حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتا د شوروي په خوانی شوروي ته تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړای چې ولسلکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یړغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یړغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او کې یوازې هغه کسان دي چې په دورستي لس 15 کلونو یا ورستي دوه کلونو کې پاکستان ته تللی
مثلا د شي دا چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب ته سخت قرضدار دی او هغه افغانان هغه د شمیر افغانان چې هغه په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړی فابریکی لري او تجارت کوي دغه خلکو ته څومره چې معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري پاکستانی اسناد لري شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته دا وبخې مولانا سه په غوب سیم راخسته دا اوس راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا باطل کړی دي
زه دا منم باطل کړی دي ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی ولې هغه پنګونه چې په پاکستان کې دی پنګوالو کړی دا بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی دا او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطه کوي بل لکه څنګه چې اشاره وشو په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي خو هر وخت دغه اوازونه او تردی ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي خځې موټر تر اخلي دي خو اګه نو ورسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده یو ان سی آر او امدار از نور بین الملل افراد او اشخاص له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شي دي دوی په دغه حالات کې دي چې لسر او پوت هم نن خانګيري نو ښکاری د سي چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راکولو لپاره او نور به د سي خاص هغه ونی کې او څنګه ول کوي طبعا دا خو دي دا روانه ده مثلا
مننه د خبرونه تر پای ډیر کم وخت لرو حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلای شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبري کړې دي د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي
دا خو زموږ دوستانه خپل هلیزلې کوي او زموږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو ځکه چې دا د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګرد کور ده اما دا سیاسي مسائل دي او دا دغه فشارونو منشأ هم سیاسي ده او امنیتی ده دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وخت د پاکستان سره وکړل خو غوښتنې نه منلي
بله
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په دشر کې وباسي او دی غوی اشتبنی او د رایو د شهر غکیدل هم زمونږ د وخت خبر خبر ده
ډیر زیات مننه
ته چې شناخته کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي داسې جنجالونه پیښ شوي دي
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایاس چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو لویر له افغانستانه وتلی ځینې د خپل ماشومان د تعلیم لپاره وتلی په نیمه دقه کې راته وایاس چې د ستونزه به څنګه حل کیږي
محترم اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغه پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي تربیتي اقتصادي او همدارز ورځنی چارو لپاره صحیح پروګرام او خو کوالیفای او پوه خلک نوي کېنول شوی او کارونه کې زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي
مننه
هغه خلک چې تل دي هغه هم فکر نه کوم چې حالت هم خجوند نه لري او چې
دا هم
ستونزه به
ډیر زیات مننه ده ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر سپایو د اقتصادي چارو متخصص از رخش حافظي